کوي. د غونډې په لړ کې د میرمن بهیر د فعالیتونو په حق لا اغلې ولولې ترکی پریزنټیشن وړاندې کړ او پسې د ځوانانو او پیغلو لخوا د لنډې ویلو ته وار ورسید.
وای دیدن د ګلو پیمانه ده نه به ترې مور شي نه به وتړې بارونه.
کې دیدن کړې ګدر تراشه زب منګې په لافو رو رو ډکوما.
باد د پلاو لمخه یو سات چې ګلابي مخ د پسترګو ووینم.
جنکو په منځ کې دلته ناست یم.
مسافر مې زړه نړۍ کړ چې تش وطن را یادوم ژړا راځینه.
د مشاعرې په دوام کې د شیرونو د ویلو لړۍ پیل شوه چې د میرمن ادبی بهیر غړو په کې خپل شیرونه ولوستل. د میرمن بهیر لخوا هغو درې ونجونو ته چې د جوري هیئت لخوا یې شیرونه غوره شوي وو ډالۍ هم ورکړل شوې. په سګنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې د آبدي سپوږمۍ، مسکا ساحل او کبرا عزیزي شیرونو لومړی، دوهم او دریم مقامونه وګټل. لومړی تاسې رابولم د آبدي سپوږمۍ ویل شوي غزل ته. ساحل چې د میرمن بهیر ولایتي غړی ده او د ټلیفون لاره د میرمن بهیر په ونی زغوندو کې ګډون کوي. رڼا کلنۍ مشاعره تراغلی و او شیرې دوهم مقام وګټه.
اول خطر ته سلامونه او خبرلاست وای لکه باورا غند لمنه چې د ګل ونیسي داسې ګلونه چې میسن دې دا ورپل ونیسي او غداران ګوره پښتنو باندې دا غونه ایتي
رنګا کوبرا عزیزی چې د کابل پوهنتون د ژبو ادبیات پوهنځي د پښتو څانګې محصله ده په رڼا کلنۍ مشاعره کې شیر درې مقام خپل کړ.
ټول محترم او حاضرینو په اجازه یو غزل د چیزې به تاسو ته وړاندې کړم. ما ته د مینې په حساب یو څو ګلونه راکړه چې محترم اغلی آشنا خو سلامونه راکړه. په تور شپه د غم کیسې نور راته څه لوایې شکر لک شربتونه راکړه. بس دی جانانه دراتلو لار به دې څومره څارم بس دی جانانه دراتلو لار به دې څومره څارم راشه په غاړه مې د ګلو امیلونه راکړه. زه عزیزي جانانه تا نه دغه سوال کوم خاله مې راشه د خپل حسن سوغاتونه راکړه.
همدارنګه د غوره شیرونو د انتخاب ترڅنګ په رڼا کلنۍ مشاعره کې هر کال د بهیر هغه غړی چې د کال په جریان کې تر ټولو ډیر ادبي فعالیتونه ترسره کړي وي د غوره فرهنګیالۍ په توګه ټاکل کیږي چې په سګنۍ مشاعره کې دغه لقب یاسمین وزیری ته ورکړل شو. د غوره شیرونو او فرهنګیالۍ له انتخاب کېدو وروسته مې د میرمن بهیر له غړي محمودي تقوا څخه چې په جوري هیئت کې ګډون درلود وپوښتل چې د کوم معیار له مخې غوره شیرونه او فرهنګیالۍ ټاکي. د اغلې تقوا ځواب و.
په دې غونډه کې نن هغه څه چې وشول د مشاعرې ترڅنګ او د راپورونو د اوریدلو ترڅنګ د کال غوره فرهنګیالۍ وټاکل شول. هغه په دې معیار د میرمن بهیر په غونډو کې په رڼا مشاعره کې ټاکل کیږي چې هغه چا چې تر ټولو زیات ادبي فعالیتونه کړي وي، ادب ته خدمت کړي وي، ډېر کتابونه چاپ کړي وي، که هغه نظم وي او که نثر وي، ځلیدلی وي او په ادبي بهیرونو کې او په ادبي غونډو کې ګډون کړی وي او تر یو حد علمي سویه یې هم په پام کې نیول کېږي. چې د نن غونډې په ترڅ کې آغلی یاسمین وزیری وټاکل شوله او غوره فرهنګیالۍ شوله، او نن غونډه کې دې څو نوي کتابونه هم نندارې ته ایښي وو چې چاپ شوي وو. او د دې تر څنګ زه خپله په حیاتي جوري کې وم، له څو درنو همکارانو سره مې چې حیاتي جوري به له هغه شعرونو څخه چې د رڼا مشاعرې ته سپارل کېږي په هغه کې تر ټولو غوره شعر له لومړۍ تر درېیمې درجې وټاکي. دا په دې معنی ده چې دغه شعرونه په ټول افغانستان کې غوره شعرونه وو، یا هم په ټولو پښتنو شاعرانو کې، په ښځینه شاعرانو کې، بلکې دا هغه سیالۍ وه چې د هغه شعرونو تر منځ وشوه چې دلته موږ ته همدغه غونډې ته مختص شوي وو. نو په نن غونډه کې د لومړۍ درجه او دویمه درجه او درېیمه درجه شعرونه وټاکل شول او هغوی ته یې ایوارډونه ورکړل او وستایل شولې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمې جبارخیل د یو بوټبا او زاهد نقل لوستی. وږمه وایي په دې نقل کې پټ او ښکاره پیغامونه شته چې هر څوک باید خپل لار پکې وباسي. راځئ ورته غوږ بشو.
بوټبا او زاهد. ونه بو یو وخت په سوروګه کې یو بوټ به وچی ویسو نومې. ویسو دنګ او پیاوړی سړی و. د خپل ښځې او ماشومانو سره په یوه جونګړه کې خوشاله ژوند کاوه او حلاله روزي یې ګټله. یوه ورځ یو بوډا زاهد راغی او ویسو ته یې وویل، زه ګومان کوم چې عبادت نه کوي، دا خو ډېره بده ده. ویسو ورته وویل، که تاسو ما غوندې ښځه او ګڼ شمېر ماشومان لرلی او مجبوروی چې هغوی ته حلاله روزي ومومي، تا به هم عبادت ته وخت نه و موندلی. دې خبرې بوډا زاهد په غوسه کړ او ځوان بوډ به ته یې وویل، ګوره که ژوند بې عبادته تیر کړې نو په بل ژوند کې به شاید د چونګښ په شکل یې، یا شاید موږک شي، یا په غوماشې واوړي، او د دې ګناه په ټس کې به په میلیونونو کاله سرګردانه اوسې. نور دې خپله خوښه چې هر څه کوي. دغو بوګنوونکو توضیحاتو په بوډبه باندې اثر وکړ. بوډا زاهد ته یې وویل، تر دې وروسته به عبادت کوو. بوډا زاهد و مسلمان نه ورنه وکړه. خدای هم ورته وویل، عبادت او کار دواړه کوه، او بیا ورنه رخصت شو. له بده مرغه ویسو له ځنګله څخه د لرګیو د راوړلو او خرڅولو کاروبار ته شا کړه، او ټول وخت یې عبادت ته ورکړ. دته د شولو وړه کرونده وچه شوه. میرمن او ماشومان به یې وږي ګرځېدل، خو د نور کار ته ملا نه ټیټوله. میرمن یې چې پخوا یې د ته هیڅ وخت تنده خبره نه وه کړې، په قهر ورته وویل، ته خو د ماشومانو ته وګوره چې د لوږې له لاسه د سلو کالو د ناروغانو غوندې ښکاري. پاڅه ته بر راواخله ځنګله ته لاړ شه، اولاد ته دې ډوډۍ پیدا کړه، بیا عبادتونه کوه. د ښځې خبرو ویسو ته غصه وروسته، را ولاړ شو. ورته یې وویل، ډېره بې ادبه یې، له تا سره نور نشم اوسېدلی. ویسو په تبر غوټه وکړه او بې له دې چې خدای پاماني وکړي د ځنګل په لور روان شو. ویسو په ځنګل کې مخ په بره لاړ، فیوجي یا ماغره ته وخوت، او هلته د غره په لاړه کې بالکل نهام شو. په غره کې ویسو د بوټو په منځ کې نری کخاره واورید. یوه کیدړی ولید چې د سترګو پر اب کې د ګڼو ونو منځ ته ننوته، ورکه شوه. ګیدړۍ له عبادته د ویسو توجه واړوله. ویسو په هغې پسې د ګڼو ونو او بوټو منځ ته ننووت، ښه شېبه پسې وګرځېد او نور نو نږدې و چې د هغې له لټون لاس واخلي، چې د ګڼو ونو په منځ کې ناڅاپه په شین چمن پیښ شو. په چمن کې د نری ویالې په غاړه دوی ښځې ناستې وې، څنا آشنا لوبه یې سره کوله. د دغو ښځو لیدو په ویسو هر څه هیر کړل او د چمن د قاړه په پولا ورته کېناست. دلته دی ویالې د اوبو لنری آوازه او د هغو دو خزو ترمنځ د لوبي په ایښودل شوي تختې باندې د وړو دانو لمی د ټک ټکه پرته نور هیڅ آواز نه و. ښځې په لوبه کې دومره لاهوې چې ویسو ته یې بیخي پام نه و، او ویسو بیا د دوی حسن دومره غرق کړی و چې نور یې هر څه هیر و. د یې اوږدو زلفو او وړکیو لاسونو ته کتل چې د لوبو د دانو د را اوچتولو او ویشتلو په وخت به د وریښمن ټوکر له لویو لستونو راوتل او بیرته به دننه شول. ویسو لا ګمان کاوه چې د دوبي همغه ماسپښین دی، خو د دوو ښځو په ننداره کې چې لوبه یې کوله درې سوه کاله ورباندې تیر و، او دغه وخت کې دا یوه ښځه ولیده چې په لوبه کې یې غلطي وکړه. ده ورباندې آواز وکړ، بیبي څه دې وکړل؟ او دغه وخت دواړه ښځې د سترګو په رپ کې په ګیدړو بدلې شوې وتښتیدلې. ویسو به غوښتل چې پسې راپاسي، خو پښې او لاسونه یې بیخي بې دمه و. د سر ویښتو ته یې پام شول چې بې حده اوږده شوي دي، او ګیرې ته یې وکتل چې په ځمکه لګېږي. ویسو په تبر پسې سترګې وغړولې، پوه شو چې لاس ته یې که څه هم د خوراک لک لرګي و، خو وروز شوی او دوړه شوی دی. ویسو په ډېر زحمت راپاڅېد او ورو ورو د کور په لور روان شو. له غره راښکته شو، له ځنګله راووت، خپلو پټو ته راورسېد، خو جونګړۍ ونه لیدله. حیران شو چې دا څه چل شوی دی. د دې د جونګړې ځای ته نږدې یوه ډېره بوډۍ ښځه ولیدله. هغې ته یې وویل، مهربانې انا، دلته خو زما کوچنی کور و، اوس نشته. زه همدانن وروسته له غرمې له کوره راووتم، ولې اوس چې دا دی ماښام دی، جونګړه مې نشته. بوډۍ ته چې لیونی ښکاره شو، د نوم پوښتنه یې ورڅخه وکړه. ده ورته وویل، ویسو یم. هغې ورته وویل، ستا مغزه په ځای نه دي. ویسو خو درې سوه کاله پخوا اوسېده. دی یوه ورځ له کوره ووت او بیا هیڅ وخت راستون نه شو. ویسو ورو وویل، درې سوه کاله دا ناممکنه ده. زما ګرانه میرمن او ماشومان چیرته دي؟ بوډۍ ځواب ورکړ، هغوی مړه دي، په خپلو قبرونو کې دي. که ته رښتیا ویسو یې، نو ستا د اولادونه هم مړه دي. خدای ډیر اوږد عمر درکړ چې د خپلې ښځې او خپلو وړو ماشومانو د پریښودلو او د هغوی د خدمت نه کولو جزا درکړي. د ویسو په وچو برخو ګانو باندې د اوښکو لوی څاڅکي راتوی شول، او په ژړغوني غږ یې وویل، ما عبادت ته مخه کړه، او د ښځې او اولاد نفقه مې هېره کړه. ای مشرې بوډۍ، زما دا وروستۍ خبره واوره، که عبادت کوې نو کار هم کوه، او د کور غړیو ته حلاله ډوډۍ برابروه. موږ په دې نه یو خبر چې پښیمان شوی ویسو به له ځنګله څخه له راستنېدو وروسته څومره ژوند کړی وي، خو ویل کېږي چې د هغه سپینه اروا د سپوږمۍ د رڼا په شپو کې اوس هم د فیوجی یاما په غره کې لیدل کېږي.
عزتمنو اوریدونکو، د ادبی بحثونو په لړ کې مو تیرونه د سیمبول په اړه وروستی بحث واورید. لا هم په تخیل پورې له مربوطو څنګه سره پاتې کیږو. نننی بحث مو د تمثیل په اړه دی. ادبی تمثیل څنګه وي او ډولونه یې کوم دي؟ ښاغلی درمل دا پوښتنې ځوابوي.
ډاکټر صاحب، د تخیل مربوطو بحثونو کې فکر کوم چې تمثیل هم شاملېږي. د دې تمثیل په ایسه کې مې یو څه راته ووایست. معمولا موږ د ډرامو په ایسه کې د تمثیل خبره اورېدلې ده.
ډېر مننه منصب، موږ چې تر اوسه پورې کوم بحثونه وکړل، تېر بحثونه اول مو د شعر یو پېژندنه وکړه، بیا مو وروسته د شعر په یو عنصر باندې بحث وکړو، تخیل. بیا مو د تخیل عناصر معرفي کړل چې هغه عناصر چې تخیل ورباندې اظهارېږي یا د تخیل جامې دي، هغه موږ بحثونه وکړل چې تشبیه وه، استعاره وه، کنایه وه، مجاز او سیمبولونه. د سیمبولونو بحث هم ختم شو په تېرونه کې. اوس د تخیل یو بل عنصر چې تخیل ځان ور باندې اظهاروي یا مونږ په یو شعر کې تخیل ور باندې پیژنو هغه تمثیل دی. تمثیل هم د مجاز یا د تخیلي عناصرو له ډولونو څخه دی چې یوه موضوع د حکایت په شکل دغسې وړاندې کوي چې تر موضوع لاندې په درون کې یو بل مفهوم لري، یا د یو فکر د یوې موضوع د اظهار داسې طرز ته وایي چې په ظاهر کې یو ډول وي او په باطن کې یو بل مفهوم لري. غربیان وایي چې تمثیل چې دی د استعارې پراخ شوی شکل دی یا اکسټینډډ میټافور، یعنی غځېدل استعاره. مونږ د تشبیهاتو په بحث کې تمثیلي تشبیه ته اشاره وکړه. د فنونو په پخوانیو عالمانو کې د عبدالقاهر جرجاني په نوم یو عالم دی، هغه د تشبیه دوه ډولونه معرفي کوي. وایي یو غیر تمثیلي تشبیه دی، یو تمثیلي تشبیه. غیر تمثیلي تشبیه هغه دی چې مونږ پکې د مشبه او مشبه به ترمنځ مشترک وصف یا د تشبیه منطق په اسانه پیدا کړو. لکه مونږ په عامو خبرو کې وایو پلانای زمری دی، دې خبره کې زړورتوب اصلي خبره ده چې پلانای او زمری سره یو ډول ګڼل شوي. بل ډول تمثیلي تشبیه دی، په تمثیلي تشبیه کې د مشترک وصف شوي تخیلي وي او یو ډول غځېدلی وي او په اسانه نه پوهېدو کېږي، تعبیر او تویل ته ضرورت لري. جرجاني دې ډول تشبیهاتو ته تمثیلي تشبیه وایي. د هندي سبک په شاعرۍ کې هم یو ډول تمثیلي تشبیه راځي چې په هغې کې په اوله مصره کې یوه ادعا شوې وي او په دویمه مصره کې د هغې دپاره دلیل ویل شوي وي. دې ډول تشبیهاتو ته تمثیلي تشبیه وایي. لکه د استاد پسرلي شعر دی چې په تصور د حقیقت ګمان ستم مو په ژوند د شا مقصود د تصپو خیال و د لړم په لکې. دلته شاعر په لومړي سر کې یوه ادعا کوي، یوه انتظایی یا ادعا وړاندې کوي، یو مفهوم وړاندې کوي چې په تخیلاتو په اوهامو د حقیقت ګمان کول د په خپل ژوند باندې ستم دی. بیا مثال وړاندې کوي، دا داسې دی لکه سړی چې د لړم په لکې د شا مقصوده یو تصپو خیال وکړي. د دویمه خبره چې دی د دلیل ده، او اوله خبره چې دی د ادعا ده. دې ډول تشبیه ته تمثیل وایي په ادبیاتو کې. خو یو بل ډول تمثیلونه دي په ادبیاتو کې چې هغه تر دې ټولو جدا دي. په دې ډول تمثیلونو کې شاعر یوه موضوع، یو مفهوم او یا یو نظریه چې د ده په ذهن کې یوه نظریه وي، د دې دپاره په ذهن کې ځینې سمبولونه ټاکي او یو داستان ورنه جوړوي، د یو داستان په مرسته یې تمثیلوي. دې ډول شاعرۍ ته تمثیلي شاعري وایي.
ډاکټر صاحب، عمده خصوصیات یې څه دي؟ یعنی که څوک وغواړي چې تمثیلي شعر وړاندې کړي او ویلې کړي، کومو ټکو ته باید توجه؟
د تمثیلي شاعرۍ خصوصیت دا دي چې په دې شاعرۍ کې شاعر د مخکې نه په ذهن کې یو مفهوم، یوه موضوع ټاکلی وي، او بیا د دې موضوع دپاره د تمثیل جامې ټاکي. دغه نظریه یا د حیواناتو په مرسته، یا د طبیعي عناصرو په مرسته، او یا د انسانانو په مرسته تمثیلوي. د حکایت غونتې یا د ډرامې غونتې بیل بیل کرکټرونه پیدا کوي چې هغوی په خپل منځ کې ډیالوګ کوي، خبرې کوي، او هغه شاعر چې کومه نظریه غواړي هغه ورباندې تمثیلوي. دغه خصوصیات دي. په سمبول کې مونږ وایي چې سمبول د لاشعور نه راخوټیږي، خو الیګوري یا تمثیل چې دی دا د شعوري شاعر دی. یعنی شاعر یوه نظریه کوي، مثلا مونږ وایو چې د استاد پسرلي مخکې شعر مونږ مثال ورکو چې د په قفس کې مې بلبل ولید پر کال اور نږدې شوم چې خبرې شمله حاله. دې شعر کې مونږ ولیدل چې استاد پسرلي د دې شعر په مرسته یوه نظریه د ازادۍ او د استقلال او د زندانی کېدو یا د جبر نظریه تمثیلوي. په تمثیلونو کې نظریې تمثیلیږي، د حیواناتو په واسطه یا د طبیعي عناصرو په واسطه او یا د نورو بیلابیلو عناصرو په واسطه. زموږ په ادبیاتو کې کله چې په یو تمثیل کې د کرکټرونه حیوانات وي یا طبیعي عناصر وي یا مرغان وي یا انسانان وي، دې ټولو ته تمثیل وایو. خو په غربي ادبیاتو کې کله چې کرکټرونه بدلیږي، د دوی نمونه هم بدلیږي. مثلا دوی فابل، پارابل او الیګوري لري. فابل هغه کیسې ته وایي چې په هغې کې حیوانات اخلاقي او یا تعلیمي پیغامونه وړاندې کوي. کېدای شي چې د دې کرکټرونه انسانان او یا طبیعي پدیدې هم وي، خو زیاتره وخت حیوانات پکې رول لوبوي.
کلیله او دمنه چې ورته وایي، دا به بهترین مثال وي.
بلکل، زموږ په ادبیاتو کې کلیله او دمنه چې اوس بړل شوی د عربي ادبیاتو څخه، دی بهترین نمونه ده. پارابل هغه لنډ اخلاقي داستان دی چې کرکټرونه انسانان وي. او په فابل کې پېښېدونکې پېښې چې وي هغه په خارجي نړۍ کې امکان نه وي، خو پارابل کې چې کومې پېښې اجرا کېږي هغه کېدای شي په خارجي نړۍ کې هم وشي. تمثیل یا الیګوري دا سمبولیک داستان دی چې ممکن کریکټرونه وي، اساطیري شخصیتونه وي، انسانان وي، حیوانات وي او یا طبیعي عناصر وي، خو هغه څه چې تمثیل د فابل او پرابل څخه بیلوي هغه دا دی چې په تمثیل کې پیغام ډیر مستقیم نه وي، په تمثیلي ډول یا په سمبولیک ډول وړاندې کیږي. په فابل او پرابل کې ګڼې قرینې وی چې موږ پوهیږو چې د دې داستان مطلب مجازي دی. مثلا کله چې حیوانات خبرې کوي، همدا چې حیوانات خبرې کوي موږ پوهیږو چې حیوانات خبرې نه کوي، خو مطلب یې دا دی چې د انسانانو یا د ټولنیزو اقدارو په اړه خبرې کوي.
زموږ په ادبیاتو کې څنګه دی، په مجموع کې تمثیلونه یو ډول دي، مختلف ډولونه لري؟
نه، زموږ په ادبیاتو کې هم د کریکټرونو د لحاظ هم طبقه بندي شوي، د موضوعاتو د لحاظ هم طبقه بندي شوي، خپله د شکل د لحاظ هم طبقه بندي شوي. مثلا یو ډول هغه تمثیلونه دي چې شاعر د تمثیل په اوږدو کې خپله موضوع ته اشاره کوي چې مطلب مې دا دی، یعنی خپل مطلب په خپله وایي. دغه ډول تمثیلونه استعاروي یا میټافوریک الیګوري دي چې استعاري بڼه لري، شاعر خپله مشبه په خپل راته وایي. په تمثیل کې د کومه ظاهري کیسه چې ده، د ټول تمثیل کوم حکایت دی، دا ټول مشبه به دی، او هغه مطلب چې زه ورنه راوباسم یا د لوستونکو برداشت دی تمثیل نه، دا ټول مشبه دی. مشبه پټوي، د لوستونکو سره وي، او د تصویر یو اړخ چې هغه روایت دی یا د تمثیل په شکل وړاندې شوی یا ډرامه دی، هغه خپله د ټوله کیسه دی، د بیرونی اړخ دی. ځینې وخت شاعران په خپله د تمثیل په اوږدو کې وایي چې زما مطلب دا دی. مثلا زه تاسو ته د استاد پسرلي یو نظم ووایم، وروسته د تمثیل په پای کې خپله نتیجه هم وایي چې زما مطلب دا دی. دغه شعر ډېر جالب دی، فکر کوم د لوستونکو دپاره به هم جالب وي، زه ورته وایم. د دې شعر نوم دی د رازونو دنیا. څو د دانو په تلاش ستړې مرغۍ د تلیفون پر مزې کېنستلې، د چا له یار سره پټ خولو ځینو د سترګو درڅې وتړلې. چا کړه وزرونه تر سرونو لاندې د ځینو شوق چې آواز ووایي، ځینو لیدله مناسبه موقع چې خپل مین ته د زړه راز ووایي. چې دوی پرې ناستې وي تر پښو لاندې ود ښکاره پټو رازونو دنیا، د زورورو د تهدید غږونه د نازولیو د نازونو دنیا. چا پوروړیو ته نیټې ټاکلې، چا د زړه تندې ته وعده اخیسته، ممکن وفات ته به یې نه وزړه بس له آوازه یې بوسا اخیسته. د تلیفون په دغه وچ مزي کې یو باسین و د رازونو روان، هر لحظه له ورانو جوړو ډکه، هر لمحه یې د نیزونو بلشان. ما چې پر سیم ناستې مرغۍ ولیدې، فکر مې لاړ تر لرې لرې وزغاست، چې اخر موږ به لکه دغه مرغان د کایناتو پر کوم مزي یو ناست. الوزو لرې زوراښکاري جهان، د واړه فکر تر وزرونو لاندې، ښایي وي داسې د اسرارو دنیا، دغه چې موږ کوو خوبونه باندې. موږ به هم دغه شان ساده مرغان یو، زموږ به هم داسې برسیرن کاته وي، دا څه چې وینو دا به داسې نه وي، ډېر پټ رازونه بلا پټ پراته وي. په دې شعر کې استاد پسرلی لکه مچ مخکې وویل، دا د ژوند او د دنیا پیچلتیا تشریح کوي. دا د ټلیفون د مزي سره تشبیه کوي. د ټلیفون په مزي کې خلک مختلفې وعدې کوي، د یو بل نه پورونه غواړي، یو بل ته سلام اچوي، د یو بل سره مکالمې کوي، مګر د ټلیفون په مزي مرغۍ ناستې وي، غل مرته وزرونه غوړوي، د خپل ځان سره مصروفې وي، سندرې وایي. هېڅ د دې نه نوي خبره چې د دوی د پښو لاندې د رازونو یو اباسین روان دی. بیا وروسته استاد پسرلی د شعر په اوږدو کې وایي چې ما چې پر سیم ناستې مرغۍ ولیدې، فکر مې لاړ تر لرې لرې وزغاست، چې اخر موږ به لکه دغه مرغان د کایناتو په کوم مزي یو ناست. اصلي خبره دلته ده، په تمثیل کې یعنی شاعر خپله وایي چې موږ هم داسې مرغان یو، موږ مرغان یو، دنیا د ټلیفون مزه دی. دغه یو ډول تمثیلونه دي چې د استعاري بڼه لري، شاعر خپله پکې وایي. یو ډول هغه تمثیلونه دي چې په دې کې هم د استاد پسرلی یو زبردست نظم دی چې زه لوستونکو ته وایم. په هغې کې شاعر تر اخره نه وایي چې د دې تمثیل یا د دې کیسې مطلب څه شی دی، خو په شعر باندې حاکمه فضا یا د شاعر لحن، د شاعر انداز داسې راته وایي چې شاعر تر ژبې لاندې یوه بل خبره هم کوي، شاید دغه کیسه نه وي. مثلا د استاد یو شعر دی، یو بګیوان دی، یوه بګۍ لري، د بګۍ ډېره زړه دی، بګۍ بازار ته راایستلې، په کور کې د وړو دوړه نشته، او آس وږی دی، آس غواړي چې وربشي وخوري، بګیوان غواړي چې زیاته مزدوري وکړي، په بازار کې ښکته پورته ځي. په دې شعر کې ډېر جالب تمثیل شوی. زه د دې شعر یوه برخه هم لوستونکو ته وایم. یوه د ډېر عمر بګۍ ده، شپو ورځو سولولې، کو شیرونو درنه کړې، رنگ بایللې، زنګ وهلې، ځینې اوبلونې او جوټونه یو تر بل دي خوړل شوي، څوک میخونو ورتم کړي، څوک په پړیو تړل شوي. کوچوان ګوري لویې لار ته، خو له یخه سره ریږ دي، بدلوي لاس کله یو او کله بل په ترخ کې کیږدي. لا په خړه وړه کور نه وږی تږی راوتلی، لس چکر ښکته پورته په سورلیو پسې تللی، اس له ده غواړي وربشي، دی ډوډۍ له آسه غواړي. احتیاج د دوی تقدیر دی یو په بل پورې تړلی، خاص دای ګڼي بدمرغه د آس قدم کګلی، د پولیس اختار روان کړ بیا دې نه ووینم دلته، په زړې بګې د شهر کړ سر ټیټې خپل وبل ته. په دې شعر کې استاد د یو بګیوان او د یو آس په اړه خبرې کوي. دغه آس بازار ته راوتلی، منډې تړلې وایي بګیوان، خو تر ماښامه زه شینې ومنځي، یو په اخیر کې یو پولیس د تختار ورکوي چې آس ته د بازار نه وباسه، ټول خار دې ورباندې بدرنګ کیدلی شي چې یوه حقیقي کیسه وي، خو تر دې حقیقي کیسې سره سړی ته نوره څه هم وریادېږي. تر دې تمثیل باندې شایي چې آس زمونږ د ړندو غوښتنو سیمبول وي، زمونږ لندې غوښتنې یا غرایز داسې دي چې زمونږ ستاسو مجبوریتونو ته نه ګوري، زمونږ په کور کې د وړو دوړه نه وي او دای خپلې غوښتنې لري، د موږ ته تخیلات راکوي چې دغسې وای دغسې. آس د ړندو غرایزو او د ړندو غوښتنو سیمبول دی. بوډا چې دی یا بګیوان چې دی، د مخ په زوړ عمر سیمبول دی. هغه وخت کې چې موږ مخ په زوړ شو او حالت مو دغسې وي چې دغه بګیوان یې لري، خو بیا هم د وړو ګټه نه رایدېږي. ګټه وټه د دنیا په همدغه دنیا دی چې موږ ټول پورې تړلی، د وړو دوړه د دنیاوي مال او دنیا او د مال او مدار سیمبول دی. پولیس چې موږ ته اختار راکوي چې د دې خور نه وځئ، دا کېدای شي د مرګ سمبول وي چې موږ ته وایي چې نور نو دا بازار په تاسو باندې بدرنګه کېږي، ځان وباسه یوې خواته. یو مودې استاد پسرلي مخې شروع په هغه تمثیل کې هغه خپله نظریه وایي. په دې تمثیل کې دا خپله نظریه نه وایي، خپله خبره تر ژبې لاندې کوي. دا سیمبولیک تمثیل دی. ممکن ما چې کوم تعبیر ورنه وکړو، دا یوازینی تعبیر هم نه وي، کېدای شي ځینې لوستونکي بیلبل او مختلف تعبیرونه ورته نه واخلي. دغسې تمثیلونو ته سیمبولیک تمثیلونه وایي.
خور دې ودان ډاکټر صاحب،
ډېره مننه.
سہرا کی پخکاروں روا یو گلاب میں بلا ڈولت پڑکید خیست خندا سہرا کی پخکاروں دے عمر وا یو گلاب میں والا ڈولد پرتے دا خیستا خندا سخفائی خالا نصیبا رک د زلفو د جانان نگ چانیا بینی گو دے نرم مخ لبا دیو سینا بکل دی کسر شنڈے دیار سر نازک نبان حلا غل شان مسکے شو وے خان مان سہرا ور نکڑم ایران پکوستان دل پزیا ہو یکتا زر زما پشان چار چار پیراس پیرے خوری زیا مزی امرو خان دل پا دے توڑے گستان کی سندرنگ او مر لمبا یم تفائیس چپا نغما یم کرشما دنا مکان چان پا باقی بزرگوں
پشان روان دردی هم پل پل سارا کی خلق ماشی زمان.